مجلّي ترسو.
ده آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په پیل شوی خبرونه کې له کابل او هرات څخه د افغانستان تاریخي آثارو ته د ورپېښو خطرونو په اړه ریپورټونه لرو. په ننګرهار کې مو د زیار اکاډمي له پرانستل کېدو خبرو. په کابل کې د موسیقي د زده کړې د یو مرکز له فعالیتونو خبرې شي. په هلمند کې د تصویرونو د نندارتون په باره کې ریپورټ اورئ. په دوبۍ کې د ژورنالیزم د یو نړیوال کانفرنس په باره کې له ځوان ژورنالیست ذبیح الله بهار سره مرکه، د ولسي مبارزې د یو مهم کتاب لژباړن احمد الله چیوال سره خبرې، په پېښور کې د پښتو پخوانیو قلمي نسخو د ساتلو لپاره د یوې هڅې په باره کې ریپورټ، یو خوش حکایت او نور مطالب هم اوریدلی شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د نامتو شاعر او لیکوال استاد خلیل الله خلیلی هډونه په کابل پوهنتون کې خاورو ته وسپارل شول. استاد خلیلی چې 25 کاله پخوا په اسلام آباد کې وفات شوی او له خپل وصیت سره سم په پېښور کې خاورو ته سپارل شوی و، د تېرې سې شنبې په ورځ هډونه په کابل پوهنتون کې ښخ شول. د استاد خلیلی د هډونو د تدفین په مراسمو کې د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر غړو په شمول د ملي شورا یو شمېر استازیو او د استاد مینوالو برخه واخیسته. د افغانستان د معارف وزیر ډاکټر فاروق وردک په دغه مراسمو کې د ولسمشر حامد کرزي پیغام ولوست. په دې پیغام کې راغلی چې استاد خلیلی د ټولو افغانانو لپاره یو افتخار دی. له ارواښاد استاد خلیلی څخه په نظم او نثر کې 25 کتابونه او رسالې پاتې دي. د ایران ملي کتابتون او د اسناد موسسه په کابل کې د ناصر خسرو د کلتوري مرکز کتابتون ته 440 ټوکا کتابونه اهدا کړل. د ایران خبری آژانس د راپور لمخې د ایران ملي کتابتون او د اسناد موسسه دا اقدام په دې هدف وکړ چې له افغانستان سره د ایران کلتوري اړیکې له زیات شي او د افغانستان کتابتونونه د ایران پر کتابونو سمبال شي. د ناصر خسرو بلخي کلتوري مرکز 24 کاله پخوا د افغان اسماعیلی فرقې لوري په افغانستان کې د فارسی ژبې د ودې او پرمختګ لپاره جوړ شو، خو وروسته بیا د 1900 لمریز کال په تنظیمي جګړو کې د دغه مرکز 50,000 ټوکه کتابونه لوټ شول. ایرنا خبری آژانس وایي له افغانستان سره د ایران د همکارۍ د موافقې پر اساس به دغه هیواد د ناصر خسرو کلتوري مرکز ته ګڼ نور کتابونه هم ډالۍ کړي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خبرداري ورکوي چې د هیواد 1200 لرغونی فرهنګي آثار د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د تیرې سې شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبری غونډه کې د دغو آثارو د ژغورنې لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. نور حال د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې واورئ.
د اطلاعات او کلتور وزیر نا امنی طبیعي پیښې، نه پاملرنه او جګړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاوخوا 1200 فرهنګي لرغونو آثارو د لمنځه تللو د خطر اصلي لامل بولي. سید مخدوم رهین د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې په نړیوالې ټولنې او په هغو خلکو چې په فرهنګي نوښتونو او لرغونتیاو باورمن دي غږ وکړ چې د افغانستان او بشریت د دغو فرهنګي میراثونو ژغورلو ته جدي پاملرنه وکړي.
ما نه تنها از جامعه جهانی، نه تنها از شما میخوایم که لطف کنین.
زه نه یوازې له نړیوالې ټولنې او نه یوازې له تاسو غواړم چې مهرباني وکړئ د نړیوالو میراثونو او انساني شاهکارونو د یوې برخې د ژغورلو فریاد نړیوالو ته ورسوئ، بلکې د افغانستان له ملي شتمنو او پانګوالو هم غواړم چې د خپلو فرهنګي میراثونو په ژغورلو کې مرسته وکړي.
افغانستان هم خواهش میکنم که در این امر سهم بگیرن.
ښاغلی رحیم زیاته کړه چې د فرهنګي میراثونو په ځانګړي ډول د عقیدتي ځایونو چې پکې د هرات جامع جومات او د بلخ روضه مبارکه د یادولو وړ دي، د بیا جوړولو ناسمې لارې چارې هم د دې لامل شوي چې دغه فرهنګي میراثونه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ شي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر که څه هم د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا، جاپان، جرمني او هالند مرستو ته اشاره وکړه، خو د یونسکو ادارې مرستې د پام وړ وښودې. په کابل کې د یونسکو ادارې استازي شاروک ادګار هم وویل چې د تاریخي او فرهنګي اثارو ساتنه د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستو، ښو همغږیو او سیمه ییزو کاري قواوو ته اړتیا لري. ښاغلی ادګار په راتلونکي کې د افغانستان له فرهنګي برخې سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار وکړ.
فور اور پارت از یونسکو وی ویل کنټینیو ټو ریز اویرنس.
د یونسکو په توګه به موږ د اوسنیو ستونزو په هوارولو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه او مالی مرستو ته دوام ورکړو، او همداراز موږ چمتو یو څو د مشورې مرستو او پالیسي جوړولو په برخه کې د اړتیا په وخت خپل همکاري جاري وساتو. یونسکو د ملګرو ملتونو هغه فرهنګي اداره ده چې له تیرو شپیتو کلونو راهیسې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر په هیواد کې لرغونو فرهنګي اثارو ته د ورپېښو ګواښونو یادونه په داسې حال کې کړي چې په تیرو دریو لسیزو او په تیره بیا د تنظیمي جنګونو په مهال د هیواد اکثره تاریخي آثار له منځه ولاړل او یا هم بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول. که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د پاتې آثارو او سیمو د ژغورلو لپاره پراخې هڅې روانې دي، خو بیا هم داسې رپورټونه موجود دي چې اوس هم دغه آثارو قاچاق او په تاریخي سیمو کې خپل سر کیندنې دوام لري.
که چیرې نړیوال او د افغانستان د فرهنګ خواخوږي د تاریخي آثارو د خوندي کولو لپاره مرستې ته هم تیار شي، خو چې حکومتداري کمزوري وي څنګه بشي؟ له هرات څخه په یو ریپورت کې اورو چې تاریخي آثارو ته ورپېښ خطرونه تر ډېره حده د حکومت د کمزوري عمل زیږنده دي. ریپورت شرف الدین ستانکزی راستولی دی.
هرات د څه د پاسه وسو لرغونو عابدو پښتون سره د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه ده چې د تاریخي روایتو په اساس د ډیری آثارو لرغونتیا یې تر 3000 کاله وړاندې کلونو ته رسي. د سکندر مقدوني ارګ جامع جومات، د یهودانو کنیسې، د غوریانو او تیموریانو د تمدن لسګونه واړه او غټ نور آثارې هغه بیلګې یادولی شو چې هر یوې ځانګړې ښکلا او په خپل وخت یې راته د اسیا د غمي یا په بله اصطلاح د نګینې اسیا نوم ورکړی و. ځکه نو ساتنه ته د تاریخ په اوږدو کې بېلابېلو حکومتونو ځانګړې پاملرنه کړې او د زیار نتیجه یې دا ده چې تر دغې زمانې نښې نه دي بدلې سوي. خو اوس برخلاف د جګړې له کلونو را په دې خوا د افغانستان د هرې بلې برخې په څیر د لرغونو اثارو شتمني هم هسې نه ده خوندي لکه چې تمه کېده. خپل سره سپړنې په قصدي ډول د ودانۍ ورانول هغه لوی ستونزې دي چې له ورځې دا بلې ته یې غږونه پورته کېږي. ایام الدین اجمل د هرات د تاریخي عابد و دولتي ادارې مشر د تاریخي عابد راتلونکي ته ځکه اندېښنه وښوده چې ځانګړي ساتونکي نه لري.
نگرانی که ما همیشه ابراز داشتیم در راستای حفاظت از سات باستانی و آباده های تاریخی در سطح ولایت هرات بوده که ما کدام محافظ نداریم در راستا و همچنین
هغه اندېښنه چې تل می ویل بیا هم وایم تاریخي عابد د ساتنې لپاره د امنیتي ځواک او ساتونکو نشتون ده. په ښار کې که څه هم ګزاره کېږي خو په ولسوالیو کې دا ستونزه جدي او که وضعیت همداسې وي خدای مکړه د بېلابېلو دلایلو په وجه به مو ګڼه لرغوني اثار له منځه لاړ شي. هرات د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه و چې د لرغونتیا له کبله یې د ملګرو ملتونو فرهنګي څانګې یا یونسکو د نړۍ د لرغونو میراثونو نوملړ ته د ګډون ژمنه کړې وه. په دغه برخه کې یو لړ ابتدایي کارونه هم ترسره شوه، خو په سیمه کې د لرغونو منارونو ترمنځ سړک او زاړه ښار کې د خلکو خپل سره ساختماني کارونو بندولې یو له شرایطو و. که څه هم دولتي چارواکو تل د دغه کار د بندښت ټټرولی، خو حقیقت څړول دی. د هرات لرغوني ارګ سیمې ته په څیرمه یو استوګن چې د نوم ښودلو سره علاقه نه لري تازه او د سترګو لیدلی حال راته وایي.
دلته تاسو په خپله شاهدي د قالب شاوخوا کې د تیر کال رئیس تقریبا د لسو مارکیټو په حدودو کې جوړ شوي دي. موږ همیشه څو ځله موږ دا کار کړی دی چې والي و نو موږ مسؤولین همیشه خبر کړي او دا داسې نه ده چې په داخل د ښار کې ده او هلته یا والي صاحب نه یا نور مامورین هغه منطقه نه ویني. دا د سړک د غاړې ده که نه دی ټول دا حالت وي او کورونه په مارکیټو باندې تبدیلي دا ډېره
آخر سوالي. آیا په دغه کار کې ته په نظر دولتي
مامورین لاس لري او که زورواکان دي زوري نه وترسي
که درته وایم چې یو نفر چې کور جوړوي کنه یعنی دولت دومره ضعیف شي چې یو نفر خپل دولت ته چلین شي دلته خو قانون وضع شوی چې بزاره خرته به هیڅ کنه نږدې کی نو دولت په دې کې ډیر ضعیف ته کنه
د هرات د ولی ویان محید نوري په دا ورستیو کې رسنوي ته ویل د زاړه ښار د ساتنې شورا سره موضوع په جدي ډول مطرح کړی ده حکومت به په ټول توان د دغه کار مخه ونیسي خو تر کومه ځایه چې د لرغونو ځایونو د ساتنې موضوع شوه د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس احمد احسان سروریار وویل امنیتي مقاماتو یو وړاندیز منلی یوه ځانګړې د پولیسو قطعه به لنډه موده کې په دنده ورته وګماري
در حال حاضر یک تیم بسیار فعال منظم با تمام وسایل و تجهیزات مسلح آماده هستند که از قمندانی امنی هرات برای ما داده شده که شب و روز در خدمت حفاظت از میراث ها و آثار باستانی ما و شما آثار عتیقی ما و شما هستند
همداوس د پولیس یو منظم تیم په عصري وسلو سمبال تیار ده چې د لرغونو آثار و ساتنه وکړي امنیه قمندان دغه کار ته ژمن او هیڅ ستونزه نه لرو خو په دې سربیره هم ګڼ عام خاریان او هراتی فرنګیان بیا د دولتي مامورینو دا ډول وعدې تکراری بولي هیله لري چې د لرغونو آثارو برخه کې ځانګړې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پروژې پلي کړي څو دغه ارزښتناک آثار خوندي وي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
په پېښور کې د امریکا د کنسولګرۍ په مرسته د پښتو ژبې د قلمي آثارو د خوندي کولو کار په سلو کې اویا بشپړ شوی دی په دې اړه د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زموږ همکاري فرخوندي وزیر دغه ریپورت برابر کړی دی
د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشره پروفیسر ډاکټر سلما شاهین وایي چې د پښتو ژبې د لرغونو نسخو د خوندي کولو بهیر یې 80% سرته رسولی دی دغه کار په پېښور کې د امریکایي کنسولیټ د کلتور محفوظولو فنډ په مرسته په 2008 او 2008 کلونو کې پیل شوی و چې د پښتو ژبې هغه زړې نسخې خوندي کړي چې پښتو اکیډمۍ ته ترلاسه شوي دي سلما شاهین وایي دوی دغه لرغونې قلمي نسخې سیډیګانو ته اړه ولی خود دغه نسخو خوندي کول لا اوس هم پاتې دي او باید د دوی سره صوبایي حکومت هم په دې لړ کې مرسته وکړي چې پکې نه یوازې د پښتو ژبه بلکې د عربي او فارسی ژبه هم ځینې زاړه کتابونه شامل دي د خوندي کولو کار یې سرته ورسیږي
ډیجیټلایزیشن باندې هغه اوریجنل پریزرویشن نه کیږي هغه پکار دی چې موږ فاندینګ وشي او موږ دا هغه سی پریزرو کوټي کم پیجز پریزرو کړو نو چې دوباره ز غواړم چې پاکستان حکومت ته ریکوست وکړو څنګه یو کیټلاګ پرنټ کړی دی یو نه بلکې دوه یو په انګلیش کې هغه امریکن کنسولیټ ته پاره یو بیا موږ اردو کې مو په نشه 200 کتابونه په درې سوه په انګلیش کې وکړو نو هغه په هر یو نسخه د پاره لیکلي شوی دی چې دا کتاب دومره زوړ دی دا چا لیکلی دی او دې حالت څنګه دی او دې کې د دې سایز څومره دی
د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او لیکوال راجولي شاه خټکوای له دوی سره ډېرې زړې نسخه پرتی دی چې پکې د خوشحال خان خټک او داسې د نورو شاعرانو او لیکوالو کلمي نسخه شامل دي
د دې کې خو ډېر زیات د 1600 کالو نواخله تر درنیم سو درو سو کالو یاد نه هم لګ ورا خو زړې کلمي نسخه مونږ سره دي چې پای کې ډېر قیمتي خو د خوشحال خان خټک دیوانونه دي مختلف چډر په استعمال دي کلی شوی دي بیا د ابو د کورانه د نورو شاعرانو چې کوم دا د ور دي د ولسمې صدې ایسوی او د صدې تلسمې صدې ایسوی چې کمی کلمې نسخې په لاس راغلي دي نو هغه هم پرتی دي کور سره بیا د فارسی خصوصا د فردوسی شاهنامه ده نو د فردوسی شاهنامه د کلمې نسخې په پښتو اکاډمۍ کې دي خو هغه یو کلمې نسخه خو ډیره یا تا داغه اب بها دا داری قیمت اندازه نشی کړی ځکه چې داغه د فردوسی د شاهنامه د کردارونو مینیچر پینټینګ پکې شوی دی رنگین پینټینګ او زموږه له چاغه نایاب ترین نسخه ده په دنیا کې
ډاکټر سلما شاهین دا هم وایي ل دوی سره اتلس نیم سو زړې نسخه پرتی دي چې دغه سلور نیم سو سیډیګانو ته اړولي او په اړه په اردو او انګریزي ژبو کې د کتاب په شکل تفصیل هم لیکلي راجولي شاه خټکوای پښتو ډیر زوړ تاریخ لري چې زیاتره قیمتي کلمي نسخې د خلکو د ناپوهۍ له وجې ضایع شوی هم دي او باید اوس ته هغه لرغونو نسخو د خوندي کولو لپاره کار وشي چې دوی ته په سناسه ذریعہ ترلاسه شوی دي
ډیر داسی پینٹنگز دی پکی مینیچر پینٹنگز چې ستوري واړه واړه تصویرونه پکی په ګوتو باندې جوړ شوی دی. بیا د هغه نه علاوه د خوشخطه د کیلیګرافي یو نمونه ده یو ډول، خو اصل کار د نسخو د خپل کاغذ د خپل خط او د خپل دغه پینټینګز د هغه د محفوظولو کار دی، پریزر کولو کار دی، نامو کوم ساينسي طریقه باندې کیږي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټره سلمی شاهین دا هم وایي که څه هم زده کوونکي کولی شي له سي ډي ګانو د دغه زړو نسخو په اړه معلومات ترلاسه کړي او ویل ولي، خو باید دغه ټولې قلمي نسخې داسې خوندي کړل شي چې را روان نسلونه یې نه یوازې په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې دا به د پښتو ژبې یو لوی خدمت وي چې دوی